درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. طالبان وای پر شارونو یې بریدونو ته زور ورکړي، خو د سولې د چارو وزارت ویان دی وای
مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، امغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکو.
د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي.
سجې ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغیر کوي. د دې کوڅې نه دوی تا د اخلي بلې کوڅې ته.
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یو اغیزمن استراتیژي ته اړتیا لري. خبریالانو او د رسنیو خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړي د اندیشته ښکارا د خوست یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر غني د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله.
د خوست ولسونو په نمایندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا او بیا د طالبان رشي بیا د میسر جوړاره راوړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي. په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسوه. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شای بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړ شوي او اتلس نور ټپیان دي. د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنیو ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوي.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجباغ په سیمه کې د وی سراچی او کاسټر موټر ټکر لامل اته تنه شهیدان شوي او لږ زخمیان دي. چې د غرس نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د ځخان کڅ په سیمه کې د وی ټو ډي او دوه سراچو موټر ټکر لامل دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د ولی ویاند وی په دغو پیښو کې ټپي کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون وخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغې د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکارا کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی. بلخو ټاکل سوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په لسګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو، بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوې.
15 تروریست طالبان وژل شوي، 11 راده موټرسایکلونه او بلابل دوله وسلې او قرارګاهي کاملا لمنځه وړل شوي دي.
شغلی رضایی ویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړي لېږدول بیا ورباندې حمله سوي، خو په دویمه حمله کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی مشخص سوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د تخار ولایت امنیه قمانداني وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تمبول سوي دي. د امنیه قمانداني وایان خلیل اسیر ویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاڅونوالو هم مرسته کوله، د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه سوي دي. شغلی اسیر وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړي وي چې شنډې کړي سوي دي. وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یوه ټانکر شای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وې. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ حمله ورباندې سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی. د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي. د ایرخ پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د ایرخ یو امنیتي مسؤل ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسلولو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د ایرخ پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسان وژلي وو او 110 تنه نور ټپیان کړي وو. دغه حمله مسولیت داعش ته منلې وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړی پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو او بریدل د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سپه 12:15 نیوي او په اف ام 3.15 سپاوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو یې د طالبانو حملې شنډې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي.
لته میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیر ورځ راهیسی پر هرات، کندهار، لخکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتي. د ملي دفاع وزارت مرستيال وایي فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړې توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتي سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هری ورځې په چیرې دوه وضعیت لا شتي. د طالبانو مرګ جوړ تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوی ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او راځي به د طالبانو لشتون څخه پاتې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وشوې، چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد د دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغانی مذاکراتو د پای لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لوی ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سید الله تراکی وایي طالبان تر اوسه د دوهې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافقه چې مسمر مذاکرات هم نه دي کړي. د ښاغلي ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگي لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي، خو دلته په جنگي ډګر کې نسی عملي کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک ځوریږي، بی خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما غوښتي چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکو، نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنگ ولري. په دې ډول بسولی ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق اوسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پات رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري، او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای کده سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی، او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړسي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نسوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساو میاستی راهیسی زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95 سلنه بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم واستایدوي چې پر لوی شارونو یې حمله ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حمله له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرشوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د لشکرګاو کندهار شارونو اوسیدونکي وایي بشمیره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهیدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنه اوسیدونکی، یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنه کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایی کې، په جړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغه ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشرانی یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت له خوا څخه ووژل شول. په د جنگ په مابین کې راغلي دي شدي ماشومان، واړه، زاړه، د پریشان دي. کله په یو کوڅه کې ګرځي، کله په بل کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته دي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته دي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده چې څه پاتې نه کې. هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول. داسې اثره ماشومان لیبلې پسې لچ پسې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي، د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د 40 کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بل ورځ، یو څوک چې څو سپینځر دې په جنازه کې حاضر وم. نو هغه د کور مشر اتللې دي، دا هغه خو د مابین ځولاړې قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودلې، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم دا چې همسایه و چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیواله ته مشخوا شته چې لطفاً منځګری وکړي، لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنگونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې ځانې تاریخ لوستې دي. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
د کندهار ښار د یوه مدني څرګندونې د یوه مدني فعال څرګندونې مو واورېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدل شي، لوستل یې هم شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر په جګړه کې د طالبانو پر روستو او پر مختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ رادیو لوټا او د ودانې ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اوروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي رادیو مسؤلان وایي تیر ورځ د رادیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانې نړول شوي دي. په اوروزګان ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادي خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبريالان او د رسنیو د ملاتړ ل ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
د دهراو جغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اوزګان په دهراو ټول سوالي کې د دهراو جغ په نوم د وی خصوصي او سیمهیز رادیو د جغ د تل لپاره غلیسو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیم کې د روان جګړو لامل درې دلی وی. نو موډی وای کله چې دا ولسوالي څور زیوډان دی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوي ده. نو دی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او پاله کړی، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې چیر ورځ ورته خبر را ورسېدلې چې د رادیو وسایل لوټسوي او ودانی نړیدلې ده.
یاد اول سوالې په بشپړ ډول د دوی لاستل ویږي، نو وسلوال طالبان دا سه مکمل په تصرف کې راوړي او مشتا او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د راوځغ رادیو ته ورسی. بلاخره مشتا د یو ورځ په تیرې دو سره ورسته معلومات د بعضی سرچینو څخه را ورسېدل چې د راوځغ رادیو وسایل تریو اندازې وړل سوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرې دو سره بیا اول را ورسته چې د رادیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بیخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات را ورسېدل چې د رادیو ودانۍ هم ویجاړه سوي یا د منځه وړل سوي ده.
دهراوت ژغ رادیو له تیرو ډیر لوس کلون رئیس په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساته نشرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چې غنی دا راړی دی د دې لوري تخریب سوی وی نو موړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دا راډیو مخ کې له هغه نه لوټ سوی و کله چې ولسوالۍ د دوی لاس ته ورتلله خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیر وایي چې د راډیو وسایل هغه محل لوټ سوی او ودانی نړول سوی کله چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدل ده د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي چې وسلوالو طالبانو د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ لنیول ورسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانی ورته نړولې ده د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پرشکیل خو ژغ کوي چې رسنی او خبريالانو ته زیان وانه ډوي نه وایي سره لدی چې طالبان ویلي چې له خبريالانو او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کېږي چې د خپل ژمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لټول او جوړولو ته دوام ورکوي د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شرنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جی راډیو ژغې د تل لپاره غلي کړي وو خو په ورزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسولین او خبريالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندیشمن کړی دی په ورزګان ولایت کې د شم راډیو په نوم د وی خصوصي راډیو مسول موجری سان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
کله چې په ورزګان کې و رسنی پالیت دری او هغه د نامنوی لامل درټول لوی اندیشن زمږ دغه د کچيري یعنی طالبان پراخ سیمې نسی نور رسنی به هم د دغه رسنی په برخلیک اخته سی او هم دغه سی به لستون سره مخ سی جوړشتنه لوستوالو طالبانو څخه دغه د بی طرفه رسنی دی کار کولو ته پریږدي درڅو د ولس ژغ تر چارواکو او د پرورسي
په ورزګان ولایت کې د مهال پنځه خصوصي راډیوګانی او یو ټلویزیون او دوه دولتي راډیوګانی او یو ټلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري په دغه ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسولین پر داسې مهال داندې شنه شي چې دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک ماسره کړی دي
له بلې خوا د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وای چې د دوی رسنی په ورستیو وختونو کې ل ځانګړي ګواړ سره مخامخ شوې دي د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندیشنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی ازادي نور هم محدود شي
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو اندېښمن کړي دي د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار عمومي په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي
لبلی خو د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه
کار درست است یک حق است ولی زندگی هم یک حق است
دا سمه ده چې د دندې تر سره کول زموږ حق دی خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبري اعلان فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي زکه دا یو شخصي مسله ده چې خبري اعلان باید خپل وټاکي
لدی سره یو شمیر خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي افغان خبريال چې نه غوړي نوم وښتل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تربل هر وخت اوس افغانستان کې د خبريالانو شون ډیر لګوخ سره مخ دی دلته افغانان د جګړې لومړی کرښه ریپورتونه او خبرونه ورکوي نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدید ده افغان خبريالان ډیرو ننګونو سره مخ دي او کچېری په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونشي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې لوري د سلورو خبريالانو لنیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو لوري نیول شوی چې لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډ کې د طالبانو د یو بیان هغه غوښتنه وغندل چې ویلي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ل خپل دند استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سولې د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دار چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نورم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړا سهیل شاهینا د دا چې کومه خبره کړې دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت په واسطه پونځکه کیږي، د یغې زپو کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسمشر په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا وکړ او بیا د طالبان روسي بیا د میسر جوړارې غوکو په قانون په اصول چرسي میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي اژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساسو شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکو کمال وای کنيزان ته هرڅوک جذبيږي باید قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره دا غوډه چارڅوک چې انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بيدغه جګې دغه مرګینه د خپل شي.
مدني فعال حمید الله وای په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسره سوله ناراضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچېر افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درنه د ګورزو د سولې د کلی اوسېدونکو کې دا غږ موږ کوم حاصلات د زراعت تعلق کښتال او بیا بادام دا غږ موږ شیخو د خارج مالونه د دیته بار یو بازار د افغانستان دولت باندې ورو روان دي ته یو ډبه غوډره باندې 3000 3000 کالدار سوړ 2000 غوامي سو مور مالونه ټول او فصل په باندې مشیم نه خاطر ورو ورو موږ اخیری چارات په خدای شتمنه راکړل په واسکل یې ورو ورو بعد دولت په کور د موږ راغور رسید ورو ورو موږ سب کو ورو ورو کوټ شي دی ورو ورو باندې پوره سو دواوی زاتره باندې پوره شي ورو ورو ګټ کینه مصرف نه پلی کوي خلک وړاندې سره ورو ورو په دا پوری اړیا اندې ما شام ګولان سره برابر وړي ورو ورو په دوله په خاري باندې خلک چل دي د حد دغه د رقم شروع نشه کوشته خرته یې نه لو بیا خرته یې نه بعد خرته یې. سلام علیکم
ځکه تر اوسه کاجم دلمن دلته د وایسر له سوالي د کړه د ډیفینټ سمي اړې کې نیولې دا دا سره وخت او د یلمن دولت یعنی د دغه ترمنځ دا کوم رود د فرارو د د خشو د رود د توای دا د څو کال کې تقریبا د 10 وخت دغه راځي خبر وڅېړي دغه واجل چې وایي د غرو د او د سیم خلک د ډیر لږ او څنډه همدارنګه د وچکلې سره مخامخ کې سیسمن لري خلک ډیر ستړي د ماشان د وړینې سپې د کولای چې دا غاسیو کې د مدافعت سیمه د 5000 کور په شکل کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته په شکل دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نه پیسې پیل کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته تمر نه کوي دا غرو د واجی دی وي تړي تړي دا څه څه نشته تړون نه تا دا وښته وي د سپیټل کې څه تړي کوي نو زموږ مثلا چې دا غوښتنه ده کچې دا روته په تې برابر وي تړي نو بس هغه وسته وخت وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوه منی مایک 219 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سالم محمد صالح د دې سات لند خبرونه اوروي
په لغمن کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مرتیوی او اتلس نور چاپین سیوی دي د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د کنسولګری مخې ته لاریون وکړ تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیوی دي په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایی حمله کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د دې قل اردو ویان وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سوي دي د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله په شاتم بول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل چې د دې په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پرې وټانکر شایي د بي پيلوټ تکه لخوا حمله سیوی په دې پیښه کې دوه کسان وژل سیوی چې یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی د عراق پاووس په ویلامه کې ویلي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په بریټ کې ځینی کسان وژل سیوی یو چارواکی ویلي د پولیسو او ملکانو په ګډون اته کسان هغه وختو وژل سول چې ایپراتی وسلول د خلکو پر یو ډله ډزې وکړې او په چین کې کورونا وایرس یو ور بیا دومره زیات شوی چې په ورستیو میاشتو کې ساري نورې درستوي نن په ملي سطح د کورونا وایرس د څبان د 200 پیښو ثبتیدل په ننجینګ کې د وایرس لخبري دوه سره تړاو لري
سپورتي خبرونه هم لرو
د افغانستان تیز منډه جوړونکې شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې لاتو هیوادونو مخ کې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي ښاغلی نورزی د 100 متر واټن په 11 او 14 د ساينو کې منډه وهلې او د 100 متر په واټن اتلتیک سالوي کې په لومړي مرحله کې د نهو منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې ووم ځای خپل کړی د دغه کمیټې د معلوماتو لمخې دغه افغان منډه جوړونکې له سیالیو وروسته د 28 هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې 19 مقام ترلاسه کړ دا په داس حال کې ده چې کیمیا یوسفی د تیر ورځې د اولمپیک په سیالیو کې 100 متره واټن په 13.9 او 9.2 سلمه د ساينو کې د اتلتیک په 11 متره سیالیو کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغه په خپل ګروپ کې د نهو ګډونکوونکو په منځ کې ووم ځای خپل کړ افغان لامبوهون کې فهیم انوری د توکیو د اولمپیک پر روانو سیالیو کې نوې ریکارډ جوړ کړ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې انوری د آزادو لامبو په سب کې 50 متره په 28 ساينو او شپږ اویا سلمه ساينه کې وهله او د پیل سیالیو کې په خپل ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ نوموړی جاتبی چې له دې وړاندې د فهیم انوری په خوانی ریکارډ 28 ساينه او 30 سلمه د ساينه کې و چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې واده ورکړه
زموږ شخله ازادي راډیو اوري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل د سیمو تخریب د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي بلکې جګړه د یوازیم تاریخ مسخه کول هم دي د تاریخي آثار ورانول د لرغونو آبادتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانې هم د همدې جګړې پایله ده په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی چې جګړې تاریخي سیمې لرغونی آثار او پخوانی آبادات ویجاړ نکړي خود څه پکار دي چې د دې کورسوز جګړې لسرو لمبو لګ تر لګه پورته یاد شي وسیمه وسار خوندې وساتو نن حقیقت څه د خبرونه کې افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبري اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
منن تاسو یو روزن کوټول ته درناوی.
جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمي څومره د بربادۍ له ګواخ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اورده جګړه، بارني تپلسوي جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. لکه چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1921 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلیسوی ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه سوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د روانې جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1906 نوي ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل. له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کې په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې آن تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سرې کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنې شي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلې، د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه
د زرغونی اناد مقبرې یادونه کولای شو د لوی احمد شاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي؟ په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې،
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبادې د دې جګړې څخه متضررې شوي. په ځینو آباداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آباداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آباداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هېواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کیږي چې د دوی لاسته به هغه څه وردي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلې موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیسټمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 300 کلونو په جریان کې 300 زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولستي د غراز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبران لاسته ونل ویږي، که په لاس کې د نیو واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني شي چې خپل هویت نه لري او د یو هېواد په توګه غواړي چې د بل هېواد یا افغانستان هویت ته زیان واړي.
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې د ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د کوتکي امپراتوري پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستندسازي پیل کړې ده چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي او چیرې
دوی سره بهرنی کیندون کی یا لغون پوهان دي په دې اکله به موږ ډیر ژر راپورونه نه یوازې کوردنه بلکې نړیوال ټولې تر شریک
اوس روسي پښتنه سه باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغونی آبادات خوندي وساتو
زموږ یو هیله ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي او د دې مالکیت ته ولس سره دی ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ آبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولی پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی موږ پلو ته درناوی لرو په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوي تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی وو زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه ایجابوي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دې هم تر راکټي برید لاندې راشي موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډیره مننه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله ده خبیاست په دې خبرونه کې به واوري چې ډېر خصوصي په هنتونونه د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت جواب واوري د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بیلابیلو نومونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي د نورو فیسونو تر څنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصلانو غوښتنه کیږي هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیسټر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي د دې فیسونو پرې کول د هغو محصلانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري ځکه خو ډېر محصلان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټین کې تنه یو فرما در کولای کیږي یاره زه په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دی پره چې لارخون کوي استاد وی دی مونوګراف هغه دی پر 1500 افغانۍ ته نو خلی مالی مدیره هغه نه ورسته چې کله مونوګراف بشپړ کړي بیا 3000 افغانۍ دی چې کله دی دی فټیم ورورسیږي مونوګراف دی پکوي 3000 افغانۍ به ته نو خلی دی دی هغه په نوم دی وزارت په نوم چې دا مونږ تست دی وزارت نه اسناد پرورو نو دا نن مونږ په خپل وخصتل شي چې دفاع می ودی پانتون کې دی حقوقو پانځه ماسیل یم
خغلې ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي
بل مصره یو انسیمفی می هغه هم مونوګراف موضوع چې کله سفتوله د ارزي پر مایو خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه غوښته هغه ته مو پرېکړې او نه راه مصره خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وزا دومره نه د خاط چې د تنره مو پرې وای او د دفاع په ټینګه 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته پرېکړې د لارخو دوستو نو دای موږ پانتن موسانای وضعیت ته چې د اخر کې د پیسې د ټولو محصولینو نو خالي د هر محصول نه او په دا کې ځینې داسې محصولین هم شته چې بهي وځي کمزوري د اقتصادي وځي ځکه چې د نیمه ورځ د کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستی ورغوړې ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپل هڅه کوشش کیږي پانتن بیا دلته چرتی دلته دا په دانو مده دونه پیسې وخلی
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتی هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرج کړي
نه تاسو موږ ډیرو ملګرو او ام سیمپان ویل چې ما د خزي سره زر خرج کړ یا می لچا قرض پور را واخیسته مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګي اخلي یو خو پیسونه ډیر لوړ دي اسناد برخه کوم ډیر پیسې اخلي ولې دومره مصرف پینه راځي دوی چې تا ته ترانسکریپ درکې 2500 روپۍ دی ترانسکریپ په نوم اخلي او 3000 روپۍ دی ډیپلوم دی لپاره دوی اخلي ته چې کله یو څوک سپتنام کوي ترانسکریپ یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپ ته پیسې ورکې او 3000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکې د ماسلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولې دا د یو شپې شو دا د بل شپې شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولې دوی د دې ولس او د دغه ناچار ماسلینو پوسته کې وېسته
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورالله جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلې ډېر ورځې خو هغومره له تاسو څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي یعنی یو کار کوي را پیدا کوي مګر کومې اضافي پیسې دې په ورچوي هغه داسې وسوسې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي پښتنه مداخله وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخستل شي
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی
د دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د لهغه پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوې چې دوی لارښود استاد یا ځین نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 5000 ځینې 10000 ځینې حتی تر 15000 ډیرې داسې پیسې اخلي او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړی وي یا کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای. نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې وو، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس په هنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پانتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
شراب دسرو لبانو سنم
وقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم وقل شراب دسرو لبان سنم وقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم